دیگه که درو احمد تکل میزبان شما هست. سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم ستړی مشه مرزبان صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې د سولې او مینې لیکوال انوار وفا سمندر سره چې په مینا مین لیکوال دی مرکه لرو.
زه باید مینا وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ټول د مینې جال وهلي دي، ټول د مینې غوښتونکي دي، ټول د مینې وږي او تږي دي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به د پرون له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه د نن ورځې د امنیت په اړه معلومات درکړو. د هر څه له خبرونو وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه د هلمند والي پر وای پر مرکز لشکرګاه د وسلوالو حمله دفع کړې ده. د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ابتدایي امنیتي پلان بحث وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې داعش ډله پر فلوجه د عراقي ځواکونو د حملې په وړاندې مقاومت کوي. د هم پوره خبرونه د هلمند والی حیات الله حیات وای لشکرګاه شرطه نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونو په شاتم بول سوي او اوس د غلطه جګړې پای ته رسیدلې. شغلی حیات ازادي رډو ویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ور رسیدلې او د محل په غو سیمو کې چې وسلوال برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوختي څو د غلطه پټ سوي وسلوال وباسي. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس ویلي وه که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لشکرګاه به د وسلوالو لاسته ولویږي. ښاغلي حیات د لشکرګاه د سقوط په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې او ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي. په بعضې ځای کې دښمن پټ شوی چې د موږ ځانګړي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسي او د هغې ځاینه وباسي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان سوي دي. نوموړی د مقابل لوري مرګ ژوبله تر دې څو چنده لوړه وګڼله. ویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل سوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ابتدایي امنیتي پلان بحث وکړ. پر سوي خبر پاڼه وای د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په دې غونډه کې ور بیا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه د حکومت پر اراده ټینګار او په دې برخه کې د امنیتي پلان د نهایي کولو لپاره اړوندو ادارو ته سپارښتنه وسوي. خبر پاڼه وای په غونډه کې د مالی وزارت ته دند ورکړل سوي چې له مرستندویانو سره د انتخاباتو لپاره د اړتیا وړ مالی بودجه ارزونې تایید ورکړي او د انتخاباتو د لګښت لپاره هغوی د افغان حکومت له خوا له ژمنسوي تخصیص خبر کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ مسایلو په د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړی دا خبر پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ د دې لیدنې او په لیدنه کې د آذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیت کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او
د ټاپیانو د مالیجی په برخه کې همکاري کوي. ښاغلی غورځنګ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې او قفقاز حوزې د یو شمېر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې هدف تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري را جلب کړي. راپورونه وای د عراق پوز پر فلوجه شار چې د داعش ډلې او پوخ مورچل ګڼل کېږي د یرغل پر محل مقاومت سره مخ دی. د عراق ځمکنی ځواکونو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ سره پرون سهار د فلوجه د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجه کلابند کړی دی. په عراق کې د ایران پلو شې ملیشو قمندان ابو مهدی المهندس پرون له العراقي خبری چینل سره په مرکه کې ویل چې د دایښ وسلوال له هر خوا تر محاصره لاندې دي.
ټول منطقه الفلوجه
دی وی فلوجه او شاوخوا سیمې اوس له هر خوا له ختیځ شمال او لویدیځ څخه محاصره دي. شار به تسلیم سي. د دایښ وسلوالو تېشته پیل کړي او د خو کورنۍ او ملکی وګړي هم له شار په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دالیس پرانیستی دی. په داسې حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي، د پایتخت بغداد په شاوخوا سیمو کې هغو بمی چاودنو چې دایش مسولیت په غاړه اخیستی تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. باور دی چې په فلوجه ښار کې به د دایش شاوخوا 1200 وسلوال او 50000 ملکي خلک یې څاروي. د ښار چې ډیری وګړي سنیان دي، د پایتخت بغداد په 1 کیلومتره کې پروت دی او د 2014 میلادي کال جنوري میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې دی. اخوا راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لشه 14 کسان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، نن وویل ګومان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړي وي. د ټولنه وایي چې پر دې ښار لشتر لشه 8 ځلې بمباري وسوي او څو سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه سوي. د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې پر دې روغتون په بمبارۍ کې 10 کسان وژل سوي، خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکي دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمبارۍ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي دي. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي د دې تړون راتلونکي سرمشري سره به د ناتو په ختیځ څنډه کې پرتو هیوادونو پولند او نورو کې دوی دفاعي حضور پیاوړی کړي. سټولټنبرګ دا خبرې پرون په ورسا کې کړي چیرې چې د جولای په میاشت کې به د ناتو د مشرانو غونډه وسی. نوموړي ویل د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته به په پولند کې د ناتو د سرتیرو شمیر زیات سي. د سټولټنبرګ په وینا دا به یو روښانه پیغام واستوي چې پر پولند برید به پر دې پوځي تړون برید وګڼل سي. نوموړي ویل ناتو لا د دې سرتیرو په شمیر او سیمو غور کوي او کچېرې په ختیځ کې د ناتو د سرتیرو شمیر زیاتېږي، دا به د څو هیوادونو سرتیروي او په دورې توګه به ماموریت ترسره کوي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د چاد پخوانی ولسمشر حسین حبری چې ویل کېږي د تکلن واک پر مهال د خپلو زرګونو سیاسي مخالفانو د شکنجې او وژلو امر ورکړی و، له همدې کبله په عمری بند محکوم سو. په سینګال کې یوې ځانګړې محکمې خبري په جنگی جرمونو، د بشریت ضد جرمونو، جنسي تیری، جنسي غلامۍ او اختطاف مجرم بللې دی او د عمر بند سزا حکم پرې وکړ. د دغه پخوانی ولسمشر هغه تورونه ردوي چې ګوندې له 1923 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د 40000 کسانو د وژلو امر ورکړی و. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو لنډه خبری برخه لرو چې د هلمند د وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور سره پیلو. په هلمند کې پرون د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو لشکرګاه ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې چې ګڼ شمیر کسان پکې وژل شوي له دواړو لورو، او چارواکي اوس ادعا کوي چې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. او د ازادۍ راډیو خبریال هم وایي چې تیره شپه هلته آرامي وه. محمد الیاس دایی د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګاه راسره دی. دایی صاحب، وروستي حالات څه دي په لشکرګاه او په مجموع کې په هلمند کې؟
تکل صاحب سلامونه. تیر ورځ دا وخت د شهر څنډو ته ډېر نږدې د لوړو توپونو غږونه اورېدل کېدل او د خال خلدزو یا نسکو غږونه هم خلک جوړ کړي وو او دوی په یو ډول سرګرمي وحشت کې وو. خو اوس تر دې چې تاسو خبرې کوم زیات آرام دی او تیر شپه هم د نورو شپو په نسبت نشښتې ډېرې کمې شوې دي. یوازې څوشي دی وړاندې د نادلي ولسوالۍ د ځینې مربوطاتو څخه لکه د نکل آباد د نري پله په سیمه کې د یوې وړې نښتې خبر ورکول شوی دی. تېره شپه چې ویل کېږي یوې یا دوو پوستو په سقوط هم کړی دی، خو دغه خبر لا تر اوسه پرې چارواکو نه تقید کړی. یوازې د خلکو له معلوماتو مترکه کړې ده. مجموع کې عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوو بجو په شاوخوا کې د دې څخه د میراونی سرتیری چې د شورا بنظامي دې څخه چې هم تاسو ته کوم ایوان پر اردو قرار لري او د غرنګ د کندهار څخه د دې سرتیری د نارسترج ولسوالۍ یو ځای په نقطو ته چې پیر ګوشتو کې باندې څه نوڅه په کړه چې ګریږي د ول چې دینه ضربتي کندکونه د نادالي د شاول او ناشلاباد سیم مربوطه سره تړلې دي او او واړه هغه چې هغه په سیدر څخه خلاص شوی چې د پیر ګوشتو کې یا په پیر ګوشتو کې خلاص شوی دي نسبت وزت پرون ټول ورځې ته چې تمام ورځ پر سره جنگ روان وو شو خو بیا هم د خلکو کډې د لګېږي چې د بولان په سیمه کې د نادالي د بیلابیلو سیمو خلک راشاول ته د سنجر ته د غرنګ د باباجي څخه او بیا د نارس راځي د نمراتې په څیر د جنگ کې نږدې دي د هڅه کوي شار ته نږدې سیمو ته راشي او یا په بولان سره شار په لیدل کې په یو کلمسي کې د کلمتري څو چې د دې د قانون د څخه
بله دای صاحب د اضافي قوا او ورتګ هلمنتا په امنیتی وضعیت کې بدلون راوستای ک طالبان په شاشه ویدی یعنی علت د دغه آرامۍ چې تاسو یې تعریفوي څو
تاسو عمر زو کو چې موږ کوم کوتل چې مرکز نو وصلو یا پاینل چې ورځو راځي چې ورارسته کوم ultimatum ورکړ یا د بلجر ورکړ دغه په خاطر هغه سیمو ته چې ویل نه وی سرتیر ورسېدل او زو کو چې موږ نه کړی سرتیر سیمه ته ورسېدل موږ تاسو دیواله حالت ورکړ نو ځکه سوال تاسو راو بل دا چې په نهر سراج ورسره چې خپل د الو کوزو شخص تیر مې ځانځي د کوم څه مې چې څو پوسټو ورمه شپه څه پوسټ کړو ول چې زنده په نومه شته په خپل ځینې ته جمهور درلودل بیا د دې بي سي په نومه پښته پدې پرې اټراپو بدونه سي دي او څه کوم طالبان تر اوسه نه څه کړو ول چې د وګړو په شاوخوا کې دا غوا په کوم څه سوال وځل سي دي چې دا هم د نارسات څه مې چې د جنگ پر کومې دوه او د جګړې د شراکت کومې دوه پر اړه باندې تاثیر کړی او جنگ
د سپورت لرزیا تمنه نکوم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبريال محمد الیاس دای د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه ل درنو پرونیو جګړو ورسته معلومات راکول
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
اوس هم د دې خبرونه ورستای مطلب ووري چې ورپسې به د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خپور شي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل دا ورسته له هغه چې تیرونی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو د دواړو خواو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده اجمل اند په دې اړه نور تفصيل وړاندې کوي
له هغه وروسته چې د مېد میاشتې په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو پر مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بي پيلوټ الوتکې برید د پاکستان انتقادونه راپورته کړل دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان دول وړپولي ډیپلوماټان خپلو کې خبرې کوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادۍ رډیو ته ویل هغه پیښی چې په تیرونه کې رامنځته شوی د افغانستان لپاره مهمه مسلې دی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې په همدې مسلو را څرخې دي په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو ډیر اخیز لرونکي مسله د پاکستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وشل کېدل و
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پر روان خبرونه کې د مینی د اکاډمی په باره کې له ناول لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه اوري
نو دلته هم زه دې ته مقید نیم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم.
ډاکټر منصور مجاب د خپلو چاپ شویو کتابونو په اړه کې راته کیږي.
افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر دولسو بجو د شپو پورې هیڅ نه وه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي.
د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د مشاعرې رپورټ.
پسی ور چغه کړه غرغخته، اخلم په سر د سر منخته.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم اورېدلی سئ. په سر کې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
تیره چهارشنبه په ملي ګالري کې د پیغلې پریسا خاموش د انځورونو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې پریسا خاموش 30 تابلوګانې چې په روغني رنګ او پنسل انځور شوې وې نندارې ته ایښې وې. پریسا خاموش د پرانیستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې ډیری آثارو کې د هیواد د ښکلي طبیعت انځور کړی او د سولې او ملي پیوستون پیغامونه لري. افغان ملي ارکستر تر 20 کلونو ځان وروسته د تیر چهارشمې پورس بیا فعالیت پیل کړ. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د موسیقۍ پر ارزښت خبرې وکړې. ویې ویل: ویاړم چې له 20 کلن ځنډ څخه وروسته دا دی نن بیا د موسیقي د ارکستر خاوندان شو، او له دې وروسته کولای شو چې د حماسې، هیوادنیو او د ملي فرهنګونو موسیقۍ په افغان ملي ارکستر کې ثبت کړو. نوی ارکستر د استاد فقیر محمد فقیری په مشرۍ د هیواد د 24 تنو بریالیو او تکړه سازغږونکو په همکارۍ په کار پیل وکړ، او د غونډې په وروستۍ برخه کې څو نغمې وغږولې. په دې اړه په روانه خپرونه کې بشپړ رپورټ اوریدلی شئ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د غبرګولی د میاشتې په څلورمه په هنرستان ریاست کې د هنري آثارو نندارتون پرانیست. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په هنرستان ریاست کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر د هنر او هنرمند د ارزښت په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې په افغانستان کې د هنرونو برخې لکه څنګه چې باید وده کړې وای نه ده کړې. د په هیواد کې د هنر او هنرمندانو د لارې پر سر یو لړ پرتې ستونزې او خنډونه بیان کړل او دغې برخې ته یې پاملرنه یو ضروري کار وباله. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د دغې ادارې د فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړل او ویې ویل: نن 50 تنه نجونې او ځوانان دغه مرکز د انځورګرۍ، خطاطۍ، میناتورۍ، خیاطۍ له څانګو څخه فارغېږي. د دې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر او یو شمېر مسؤلینو پر فارغانو تصدیق لیکونه وویشل.
افغان ملي ارکستر تر 20 کلونو ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ بیا فعالیت پیل کړ. نوی ارکستر به د استاد فقیر محمد فقیری تر مشرۍ لاندې کار کوي چې اوس شاوخوا 24 تنه سازغږونکي لري. نورال زموږ همکار خان محمد سین را کوي.
د افغانستان د محلي موسیقي غږونکو دي چې د هواد د اصلي موسیقي مختلف آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هواد د موسیقي اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل:
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل: وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي، هیوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشحاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلویختو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي:
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
د وای زمونږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقي آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هیوادانی سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقي په دغه محفل کې حاضر وو وی ویل چې د دې ارکستر هیوادانی او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی او ماهنی
په بل تاسو تر ډیره ځای ملی او هوادنی هنګونه اوروي. دا هنګونه احساساتي وي او د هوا د ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستي شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هیواد اصیله موسیقي ډیره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هیواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
سترګو کې شګي د ځوان شاعر شانواز باقر لمړنۍ شعري ټولګه ده چې سخت کال چاپ شوه. د کاغلی باقر شاعري له رنګینیو نویو جلوو او نوښتونو مالا مال ده. په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر د آواز سترګو کې شګي کتاب مخکتنه کړي. شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی رپورټ لري. پام ورته راړوم.
ختیځ ادبی بهیر د نوښتګر شاعر شاهنواز باقر په لومړی چاپ شوی شعري ټولګي د هوا سترګو کې شګي د مخکتنی غونډه وکړه. دغه غونډه د تیر جمعې ورځې په مازیګر د جلال آباد د خروالې په تالار کې واچ د ختیځ سیمې لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. شاعر او لیکوال ایمل مړوند وویل دی له پخوانه د باقر شاعري تعقیبوي او ځانګړي مینه ورسره لري. دی وایي که څوک وغواړي په شعر کې نوي ترکیبونه او نوي انځورونه وګوري نو د باقر شاعري دې مطالعه کړي.
باقر صاحب د اوسنی دور په اوسنیو ځوانانو کې واقعا بې جوړې شاعري کوي، ښه شاعري کوي، نوي لفظونه، نوي تصویرونه. د ریسار صاحب یوه لیکنه یو وخت مالوستې وه چې هغه کې په تصویرو باندې غږېدلې وه. بختیار صاحب ورسره مرکه کړې وه. استاد دلته ناست دی. تصویر ډېره مهمه مسله ده. د باقر په شاعري کې تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي هغه تصویرونه دي، نوي لفظونه دي، کلمات دي. باقر چا داسې تو کړی په پرکار کې یم ډېرې داسې بېلګې دي.
لیکوال او کرکتون کې انجینر سنمیر زهیر وویل ک کلاسیک او معاصر شاعری په غور وکتل شي نو د الفاظو ترکیبونو کې توپیر نشته. هماغه پخوانی اصطلاحات اوسنی شاعران هم کاروي. دی وایي ک د معاصر شاعری بیلګه ورکول کیږي نو د باقر شاعری خو مثال دی، ځکه د په شاعری کې هر څه نوی دی.
خپل د باقر صاحب شاعری واقعا چې نوی ډیر سشته کامل نوی. نو ما ورته چې اوس تاسو د معاصر شعر بعضی شعرونه موږ هم داسې دي که دغه نوم ته نه لرې کړې او بیا چا ته وړاندې کړې چې دا معاصر شعر دی که دا کلاسیک شعر دی. ولاکه درته څوک ته هغه وکړه چې دا کلاسیک، ځکه چې سلسله یې یوه ده. مګر د باقر په شعر کې ډېر څه نوي دي. تصویرونه نوي دي، کلمات نوي دي. کور کې د دیوال سره خبرې کا، د پردې سره خبرې کا، د سات د ستنې سره خبرې کا، د کور نه چې وځي د کور د دروازې او اسمان او دښت او کاڼي سره خبرې کا. دا ډېر څه نوي دي او په ساده ژبه، په کلیوالي ژبه.
یو شمېر نورو شاعرانو بیا د باقر په شاعري مقالې ولوستي او په ځینو برخو کې ورته لارښوونې وکړې. شاعر شاهنواز باقر د ختیځ ادبي بهیر له ملګرو مننه وکړه چې دغه غونډه جوړه کړې وه او ژمنه یې وکړه چې کومې نیمګړتیاوې لري هغې ته به په راتلونکي کې پام کوي.
څومره ملګرو چې دلته مقالې واورولې، خبرې وکړې، په ما کې یو کار دی چې شاید ډېرو ملګرو دغه په ما کې محسوس کړي چې ما ته چې کوم ملګری په شعر کې خامی وخی هغه ملګری تر ټولو ماته ګران دی. دا کومي خبرې تاسو ما په شعر کې محسوس کړي خړې دي. ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا غزي خبرې بیا ونه کړم.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د باقر په شاعرۍ کې نوي رنگونه، نوي تصویرونه، لوړ خیالونه او نادره تشبیه د هغه د شاعرۍ ځانګړنې یادې کړې. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یو شمېر ترنموونکو د باقر شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کندوز کې تر ریدي ګل مشاعرې وروسته پردیس کلتوري او ادبي ټولنې د کندوز او شاوخوا ولایتونو د شاعرانو په ګډون دوهمه لویه مشاعره ترسره کړه. نورال زموږ همکار حدیث پردیس راکوي و باورو چې دوی شیبه څنګه شیر کړی دی.
د پردیس کلتوري او ادبی ټولنه هر کال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت کې کلنۍ مشاعره او میله جوړوي. د شمال په نامه سګنۍ مشاعره او میله په داسې حال کې په کندوز کې جوړه شو چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنس سخته جګړه روانه وه. خو له دې سره سره بیا هم د شمال فرهنګ پالو ادیبانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په دغه دودیزه مشاعره کې برخه اخیستې وه. راځئ د دوی د شاعرانه بنډار کې به برخه واخلو او د زړونو احوال به یې واورو.
درنو استاد عرفات پردیس وای، ما خو تل په مین خپل استاد در لیګلی وو، ما خو تل په مین خپل استاد در لیګلی وو، تا یې د حسد غشی په سر را ورولی وو. بس کړه نور د تورو بردوشه، ته قتال مکوا او راسه بشکاره می خپل وینې در بخښلې دي. د غونډې په دې برخه کې احسان الله درویش ته تبل نور کوم چې راشي او خپل غزل سره شن کړي.
سر کې یو سوټ پیزي وای، پسې ور چغه کړه غر غخته، اخلم په سر د سر منخته، او سربنی ما تشت نشی خخته، دا برا پریوزی لارزخت او تاریخ، لمنگ غاری بیاد ننگ بابونا. رازم غزل تا وای، ز د خانان و بندگی نربا نخلاسی کم، لدی کافر زندگی نربا نخلاسی کم. واگه دجوان می در نغدس غارم پلاس دا مرگی، لدی بدنامی سرکتی نربا نخلاسی کم. زهر می ستونی کی د ګړی لخواګی نکړه جوړ، د سوال مننت هرې مړی نربا نخلاسی کوم. ماتر ګوخه د خپل احساس کشتی کې کینه و نه خپل ټولنې اربکی نربا نخلاسی کوم. مننه چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویره، چې یو نسل نه بل نسل ته میراث شویره، زکه زړی بت پرستی نربا نخلاسی کوم. لکه پرکار چې واړه ټکی نه طواف کړي ژوند کړي، زه هم له دې وړې نړۍ نربا نخلاسی کوم. او د شهادت مینه درویش بل پکړم دعا، چې د مرګي له مردکۍ نربا نخلاسی کوم. د توجه نه مړ
د غونډې په دې برخه کې امیدي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او غونډه په خپل خواږه ترنم باندې خپل
چا تم کوا آشنا د زړه خبرې جوړ
توری جنکی او داوی سومره پزړه بوري جنکی حرکت پيوسترګک پزان ما ين کړي او مړه سومره دي سرزور جنکی عاشقې پرواني مرز اخته کړم خوب کې غک کړم موري موري جنکی دا غونډي په دې برخه کې متي اوله عادل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل غزل لمو سره شریک کړي. رنگ می د غم چپیړ ته سنس په خوا وړې دي طبيب ته هسي ارقان ته ګوت چل نه سي د زړه د رنج علاج کې دې په طبيبانو نشي د زماني طبيب لقمان ته ګوت چل نه سي ستا هر یو ناز د دنیا له ناز پری وستما دا څوم زلې چې د زهر کړم ګنډیر د کړم ما د خایس رنگونه در کړو ما شاعر کړو خو محمود نه کړم
غزل دکلمه شعر دکلمه وای ما ته یو داسې دنیا وخایې چې زه به کې لږ د سکون سا واخلم وران شوی کور مې پکې د سره جوړ کړم دا ورک بچی مې غې کې بیا واخلم زه خو پیدا هم په جنګینو کې شوم زما د ژوند هر لمحه جنگ دی چېرته چې زما افغان ولس اوسېږي په هغه لار هغه کوڅه جنگ دی زه چې د خپل غمجن بچی وینم په ما سر وګرځي غورځېږم زه د ډېره درده په زور چوک کړم بیا ټوله شپه خوب کې وېرېږم زه زه خو یو شان او دبدبه لرم زه خو یو شان او دبدبه لرم زما په غېږ کې اتلان پراته دي خو تا بچی مې څه بلا ووهل چې نن مې تن کې دښمنان پراته دي ډېر
د مشاعری په دې برخه کې نور الله رحماني صاحب پر یو بیت باندې راغواړم چې راشي او ملګرو ته خپل شعر واوروي وای شیخه شیخه یوازې هلکان هم ملامت نه دي او شته جنکۍ چې پټې پټې دروازو کې ګوري نور الله رحماني صاحب
شیلحام مې رانږدې شي راته وایي یو څوک راشي لاس نیولی رانه بیایي او په یوه شیبه کې ځای ته بېرته راشي او رحماني چې په میډیا کې رمې بیایي وای لدی غره نمازګر کلی تراشی سم ویتللای جادوګر کلی تراشی د خارونو رڼاګانو مېز کې ګرځي زړې تنگ شي په چکر کلی تراشی چې زړوی په خواګ جانان بیللای په یو چل او په هنر کلی تراشی او ستا جانان په انتظار کې شپې سبا کړي وای کله بدل بر کلی تراشی وای چې ژړوي په لړزا په هر قدم کې څوک به څنګه په سفر کلی تراشي او اخیری بیت داسې دا وایي نه چې ګوره رحماني په تا مین شي سحر جګ شي او په لمر کلی تراشي
ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي خو درېږه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړي او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډېر کتابونه لیکلي دي یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي تحقیق شوي دي هغه روش دی شرایط د مطالعې طریقې دي غوره لارې دي پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی هم په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه پاریخ شي مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوی دی بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک لاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوی دی د دې ترڅنګ د ټمبلۍ په حق لچ څنګه مختمبل لزان لري کو حضور په سیم کې څنګه ولرو اخیر عنوان د چې څنګه ځان توجه په پیدا کو او د یوشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوی دی چې څه د یوشتم قرن معیارونه اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازی یا ذهن جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګان راټول شوی دي ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی نو ماده سویل چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یو موضوع باندې بحث وکړي په دې کې 12 د ژوند کولو مهارتونه دي څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان دغې سره ډېر په باقی باندې برخورد کوي چې هغه څلور سرپجوی دي پکې لکه د پیسو سرپجوی د برق سرپجوی د وخت سرپجوی د اوبو سرپجوی
ډاکټر صاحب مجاب ډیر کتابونه مولي کلی دی په دې هله چې د کتاب ټول منوالو ته ورسیږي اوریدونکو ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي لڅ منابعونه مو استفاده کړي دا او څنګه زو چې تاسو بل اخر د تل شو چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوک کتابو لیکي
دا خو زه چې کله د تیپ په هنځي په څلورم سیم کې وم ماده موضوعات ته کړینه هل ته مې چې ځنې ځوانان لیدل چې هغه به موافقه وو یا به ولمرګان وو یا به ممتاز محصلین وو نو په فکر کولو چې دای ولې ممتاز دی نو هغه ته مې قتل او د ځان لپاره مې ولګو ټاکل ولمرګان هغه به پروي شرایط او تمرکز فکری مطالعه کوه به ځای به وخت نه تیرولو نو ما دې ته مخکه په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړل خپل تجربو څخه اول ما سقو منابعو څخه د پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه انګلیسي
پارسی دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه منابعو څخه ما استفاده کړیدم
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی
شپه کاله کیږي چې ما دا کتابونه لیکلی دي
که څه هم تاسو د تبله څنګه فارغې د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستې تاسو خپل مسلک تر پښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ فاصله نه دني ولې
زه خپل مسلک په حق لکم کتابونه لرم او په غي بخش کې ما کتابونه لیکلی دي دا په دې خاطر باندې ما د لیکنه کوي چې په دې بخش کې هیڅ د سی کوم کتاب موجودیت نه درلودو ما وی چې دغه فرصتونه د افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوښ
پدې بله تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د زینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله د هغو کسانو رازونه مقتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو اوس کله دغه خپل سلورو لیکل شو کتابونه چې د مطالعه د روش په برخه کې دی او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي څو ډیر مؤثره جملې راته وایي هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته وستون کو ته وړاندې کړي
اول د چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دی خبر یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري د موږي چې چالانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو د موږي چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو او د روانشناسي خبرې نه دی د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري بل د ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دی هغه پرسته د څلورو بجو تر دولس بجو د شپې پورې هیڅ نه و اقتصادي اجتماعي فرهنګي تحصیلي فعالیت نه کوي تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی د مدیریت وخت په دې کې څنګه مدیریت کې بل دغه جملې دی مثلا چې درې شان په درې شان نور شان ساتل کیږي علم په مطالعه ساتل کیږي پیسې په تجارت ساتل کیږي چوکي او قدرت په هو پالیسي او غره طرح باندې ساتل کیږي نو په دې کتابونو کې دا درې وړه موجود دي بل کڅوک په رويش او طریقه باندې مطالعه وکي 15 شپخ پایدې لري پایدې زیات دي خو د وخت لکه مخته ز لندغه کوم کڅوک په رويش او شرایط مطالعه وکړي په لږ وخت کې به ډیره مطالعه کړي حافظه ته زر سپارل کی په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او یادګیری چې دا زر صورت مومي بل دا چې لذت بخش او خوندور وي مطالعه
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید درويش او یا هم دې وي طریقې او تګلارې لمخي وي دا یو بیل بحث دی اما یو بل بحث دا چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي اول فکر کوم دا بحث مهم دی ورسره به هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کمه دې برخه ته هم تاسو کار کړئ
بله زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعه په اهمیت باندې پوه شي او د ځوان باید په دې پوه وي یا په مجموع کې ټول افغانان چې ولې مطالعه وکم څنګه مطالعه وکم څه مطالعه کړم
د مطالعه بس ډیر اوږد عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده اړینه ده او که هر کس چې مطالعه کوي هغه یو شی اخلي اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو پرختنه ځوانانو ته څه ده ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسائل مطالعه کوي ترڅو ډیر ورته مؤثر تمام شي
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید ځان پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم څنګه مطالعه کم څه مطالعه کم راځم چې څه مطالعه کړو هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کار بار کوي مثلا یو محصول باید د خپل چپټرونو او کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي یا د خپل داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي تحقیق هتا وکړي په هغه کې د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي که څوک اولاد لري د اولاد تربیه په حق باندې چې مخکوم کتاب مری پکړي یا نور به د تورته کتابونه دی هغه باید مطالعه کړي یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي د هغه د دپ لپاره ما مختمو په غي بخش کې مطالعه وکړو
ډاکټر صاحب کتابونه مو ډیر مفید دي په دې اله چې ځوانان مطالعه کوي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه دا راتوي چې دغه کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړي چې ورسیږي چاپ یو کنه
د کتابونو کې خو ا دې ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي په دې کې د دې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي او بلدا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تاته مې وښودل د چي ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې به ما 15 نفر پیدا کړی په دکاندارانو باندې د ورکه ویشي یا د پانتونو په مخ باندې ویشي د دې ترڅنګ هر کانفرنس چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي ترڅو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي او یو ښه تجربه کته ویم د وخت با کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل د حاجیانو د پاره مې یو هغه تقینات ورکو تاسو چې کله بیت له مکه مازمې څخه د حج مراسم راګرځي د نور ته په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې تاسو ملمانه راځي هغه ته ورکه هم به
فرهنګ دی یعنی دا یو نوښت چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلکو ته د نور تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کتابونه مطلع همدغه نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفه ورکو هغه سي یعنی به ارزښت تحفه خو بنه ورته وای ما خو یعنی ارزښت پدې دي چې هغه څه تغیر نشي راوستل
یعنی د کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نور تحفه ته ډاکټر صاحب د بحث د پای شبو کې غواړم تاسو یو پیغام واخلم اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا خصوصا چې محصلین دي کډ مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دند لري د شپې لخوا تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي یعنی مطالعه ډیره نه کوي دغه ځوانان ته څه پیغام لري څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم سره متاثر نه شي
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته دي پدې باندې باید په دې باور ولري چې بل طرف ته دي او بل پاغه کې مطالعه قیمته تمامي سترګې خسته کوي بل د چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې د پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکي کتاب چې دی خملګری دی یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي او کدا و نه کړی دی بزر خپل سترګې مل لاس ور کوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه بم لاس ور کوي ځکه هغه ته داسې منظم دی نه کینی او پاغه باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایتونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاق او د هغه سره سمون نه لري تر لاسو د کیکو څوک فیسبوک ته ډیر کینی زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي تر لاسو شلو د ځنه استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي تر لاسو د کوک زیات دي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپیته یا انټرنیټ کې بجایا چټ او یا په اصطلاح عکسونه او خبرول دشان کوي هغه ما ته سالم انسان نه کوي دی بعد څنګه کتاب ته مخه کړی او کتاب ولولې
bale کور اباد ډیر مننه ډاکټر سپیدی له چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو د لیکنو په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو
مننه تشکر تاسو نه هم ډیر مننه لودین صاحب
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
اروا په هنوی په یو چار او کار کې ناکامی او ماته مهمه نه ده بلکې تر ماته ورسته خبرګون او چلن مهم دی چله ماته سره څه کو ځینی عادت لري چې په یو چار کې بریالي نشي د دې پر ځای چې د ماته پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي سم دستي ملامت او پړه پر بل چا وراړوي او بل مخې ګوري ځینی بیا یې خوي نه پویږي څه وکړي یو شمیر بیا لکه دا ښکاری چې وسې فرشته مرسل نکلا اوروي د توهم ښکار شي او په خپل ماته کې نور لاسونه ښکیل غني خداده چې د ژوند سړی او تودي په سړه سینه و منو او د بیا پایل یا بل پایل لپاره بیا و درېګو
څلور ملګری د هند خلکو یو نکل ونه وی یو وخت څلور خواګه او وفادار ملګری وو په دوی کې یو کارغوه بل مګاکوه بل کشاب او څلورمه حسین وو څلور وړه به غرمه مهال تر بل هرڅ د ته خوشاله و چې د کشاب د وسیدو په ځای کې یعنی د وبو د دن په غاړه راټول شي او له تاودل مار نه دیونو په سړی سوري کې پناه واخلي تر ډیرو پورې په فلسفه په هنر په ادب په سیاست په طبیعت او لنډه دا چې په هرڅ باندې باس وکړي او وغږیږي یو ورځ درې ملګری یعنی کشاب مګاک او کارغه د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنګ د غاړې سوري ته راټول وو خو دې وسې درک نه وو دوی خډیر انتظار وکړ ولی وسې را پیدا نشوه درې وړو ته اندېښنه ورولويده او سره ویل چې خدای مکړه وسې ته څور پک شوی نیوي لاټه پایل کړه کارغه والو چې سیمه وڅری او حال معلوم کړي د په ځنګل کې یو ځای لري وسې خور اسې کړه چې د ښکاری په جال کې اشاره ده کارغه سم د سیمګک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوکړل کشاب ویل موږ څلور وړه دی او بل کلک او وفادار ملګری یو او دا د زغملو نه دی چې یو ملګری مو د ښکاری په جال کې د مارګ په انتظار پروت وي نه دا راته د منلو نه ده او د وسې د ژغورلو لپاره به خامخا یو څه وکړو کارغه ویل د موږک تیرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او وسې ژغورلی شي کوم خوخه وی زبه موږک سم د ستدي وسې ځای ته ورسوم چې د ښکاری د راتګ لمخه لاس پکار شي او وسې آزاد کړي موږک ویل بیخي سمه ده ځنبنه کوو هلی رواني کوبه کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته ورسوه چې اوسه د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بېله ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د غوتارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د اوسه پښې یې بندې کړې وې. اوسه خوشی کېدو ته نږدې وه چې کشپ را ورسېده او اوسه ورباندې چیغه کړه، کشپ وروره دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې دې اچولی دی؟ کشپ ورته وویل، ما خو نه شوی کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. اوسه وویل، که ښکاري لعنتي اوس راپیدا شي کارغه به والوځي، زه به هم دا دې منډه کړم. موږک د خی روسي هغه به یو سوړی ومومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نه شي وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د اوسه له خبرو شیبه نیمه وروسته ښکاري راپیدا شو. اوسه چې خوشې شوې وه منډه یې واخیسته، کارغه والوت، موږک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې اوسه ویلي وه کشپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې اوسه ورنه وتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسه له ګوتو وته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشپ په ګوتو راغلی دی، کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشپ په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه وړوله، ورو ورو روان شو. کشپ ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشپ په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسه یې خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوسه یې وویل، ښه پلان دی، البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم او موږکه یاره، ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوسه په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوسه په بد حال کې ولیده، یقین راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسه پسې منډه کړه. اوسه په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه، یو نیم ځیل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسه او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسه چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په راب کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسه یې له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ پخوا روان شو. دی چې اوسه یې تیربیستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، که نه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کشپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووځي او پناه دې شي. ښکاري وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې ور ښکارېده لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوي وي او دای څاري که به کومه حشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو. ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سخ کال د مینې کول او جنت پونم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د خاغلی سمندر لنډې لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. خاغلی سمندر وایي، غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له خاغلی سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر، علي ستړی مسي،
کور دی ودان، د هسته او دی نسته دی مینگر چختن پا ستر نامه تاسو او دی ازادی رادیو طول و مینگر او ریدون که تخبل سلامون او رانده کن.
سمندر صاحب چه ماده مخ کمی استاسو یو کتاب دی مینکول و جنت دا میولوست او لغه و روست تقریبا هم دی سلسله تا ورته مقاله او لیکنی دی مینی دا اکادومی تر سر لیکلندی ولوسته تا دو څه ارتباط سره لري. سلسله هم دغه د مینی موضوع ده که د مینی کولو په اکادومی کې دا موضوع بیا بدله شوی.
د ژوندی عرفان یو سلطان خبره ده هر بازار طرز نومیږي وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینی کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا دی ویلو نه ده او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي شکل مومي بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول و چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم خو وروسته له څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم مینه ووایم مینه وښیم مینه څرګنده کړم ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې له خپل نسل له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي ټول د مینې غوښتونکي دي ټول د مینې وږي او تږي دي ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام په رنګینۍ کې راټولې نقاشۍ سره وځلوي فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به هم ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي مختلف تعریفونه یې سوي دي داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته ده. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عمان صاحب بعض شیان ډېر ساده دي خو زموږ ذهني پوهه راته وایي چې بیا بیا یې باید د اکاډمي کچېرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو وویل مینه دغسې ده مینه که د ټولې دنیا د وسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کاني بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي ځکه مینه د تخلیق انرژي ده مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده د دغې لپاره ډېره مشکله ده خو بیا هم د دې لپاره چې خپله زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي و به وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اورېدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي مینه ده.
د مینې په حیسه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده یو چا سره او بیا یا واده سي او یا واده ونه سي بس دغه ده او بل ځینې نورې مینې هم سره بیلوي فرضاً د مور محبت چې ده د پلار محبت چې ده همداسې د ورور سره محبت چې ده له وطنه سره چې ده دا بیا سره بیلوي دوی وایي چې دا بیل دي او دغه کومه مینه چې له مقابل لورې سره سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عمان صاحب بېله شکه موږ او تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ پکې را ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زه ته او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده او دا د هغوی حق ده روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ یې له بل سره کوو له ژوند او ژوندو سره یې کوو هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې چیرې، پګړې خیرنه او درد اخیستی وښ کې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کنی ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقیقه څنګ سره کینو او د ده دې زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و او دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هیڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږه کې رالوی کړی و، دا یې په دغې کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته اللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د اللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هیڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې هم تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث شوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شعرونو ته ورته وې. دا سلسله مو په همغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاری ساتلې ده، کوم په دې کې څه بدلون راوړی ده؟ او دا هم راته ووایست چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړې.
د مینې اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سنبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې یو شعر یې خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجمع سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجمع وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاری به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمن صاحب تاسو ته خپله تجربه ده، دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوی محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به هم ورځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کښېني، اکاډمیکو څیرو بحثو ته به هم ورداخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوې دي؟
عمان صاحب باور وکړي، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کاني د باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلې ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي. او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خدا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره ډېره زیاته مننه، خدای مې بریالي لره.